لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کو. په دې او ساعته خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغه څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر 14 تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو 14 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډېری قربانیان ولسی خلک دي.
برید سیاګرد په سیمیز کلینیک کې سوی څلور سیمیز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال سوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو د قومندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمیزو پولیس قومندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 15 پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد یې د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودیدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پینټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پینټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همدارز له هغه حقوقو څخه هم به برخه دی چې نور امریکایان یې لري. د دې زندانیانو ډیری لڅو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار لپاره ویل چې د غواړي ګونټنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسلوال د کسانو د استخدام لپاره د پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ وو. تمه ده چې د پینټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګونټنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 28مه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري کنه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 13 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسیدلی. په سوریه کې په 4 کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په مئی کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په روانه مئی میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل 28مه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصه شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر یاز حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسانې وژلې دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي، یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونا کروندې له منځه تللي، د برېښنا مزې پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس 900000 ته رسیږي دا استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیفته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیالي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته کړه چې اوکرين هم باید عملي کړي. د اوکرين پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ شي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باوري چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالۍ کېدای شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
خ خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیه نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکارۍ نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو مېرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبر د خواخې مکه د اندران مکه لورونه مده خبر راته کوي وای د موږ ورور د مارکیټ قدم خوش کې د کورته راځي زته زار مزه څه بو وکم
نیمه نړۍ په دوه منیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ل ځنګړي 19 پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي د ازادي رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال قسیم سولامل همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی سولامل صاحب له چارواکو مو څه اوریدلی دي او تاسو یې دا شیبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بلیاست حکومتي چارواکو
بلې تکل صاحب سلام وایم تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تم کې جن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږي څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي دا غونډه د افغانستان د جمهور ریاست په معنی کې ترسره کیږي او موږ هم د سیمې ته د خبري پوشش لپاره راغلي یو نو په تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسمن پیل شوې ده موږ تم یو چې غونډه رسمن پیل شي او د دې لپاره د امریکا چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي نو تم کې چې په څو شیبو کې به دا غونډه رسمن پیل شي
بله هلته تاسو په جمهوری ریاست کې چې له چارواکو سره وینې او خبرې کوي هغه څومره امیدواري خې د پښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی و چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر د خبرو ته هیله مندي
بله چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د فلور اخیزي غونډې څلورم او وروستۍ ناشته ده نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې بحثونه کړي او دا نقشه تقریبا د چارواکو په بشپړه کړې ده نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بلاخره یو ور بیا پسله اوس د ځان د وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي دا بلاخره د زمينه برابر کړي چې دوه لوري خپل غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره یو حل لاره پیدا کړي
یو وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب ډېره مننه دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي
بله البته تر اوسه پورې چارواکو حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو او سربدوي طالبان بدی تاثر سی او کنه خو په کومه غیر رسمي غونډه چې لدې مخکې په قطر کې د پګواش مارسل خوا جوړ شوی و فلته طالب استازو چمتواله شو د لوي چې دوی به په خبرو کې په اشتراک کوي او لیواله دي دته چې د سولې په خبرو کې بدی ګډون وکړي مګر بیا هم په خپل هغه په خوانې شرطو باندې تاکید کړي او ویلي و چې د شرایطو په پوره کېدو سره به د چې د سولې خبرو کې بحث وکړي مګر دا چې د نن ورځې په خوند کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي د وروسته روښانه سي او ان شاء الله په دې اړه به موږ شیبه په شیبه ګوستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړو
ډیره مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوری ریاست له معنی څخه راپور راکو قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استازو په ګډون د څلرمه څلور اړخیزه غونډه په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه په جمهوریت ریاست کې وو. د نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه هم معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسی جرګې له یوه غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقام و دا موضوع څیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
د ما په فکر کې شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم عاجر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې عاجر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته مشکل نه ای چې دا طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره وکړي؟ تله نظر تاثیر گزار ډله کومه و ده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه راته وویل دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر لا خلاص اعلان ما هم واورېدو او بعضې تلویزیونونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپله ځم نو کې په اصطلاح باندې یو دې ته شکې شوم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې د یوه مرګر او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله دی جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم ملګری مې نه ده کړی. او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې پولیسی جرګه کې د زابل د خلکو استاذ ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو او اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنه کو اسد الله لودین د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزې غونډې او د دغې غونډې په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي. په سرمقاله کې راغلي د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې بانفوذه وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو، او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورځپاڼې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نشي کړی. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت لیوی خپل طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اخطارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې له خبرو په شاشي. په سر مقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي دوی بل بل تګلارې کار واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د الخ او بکې د بلخ د ادبي خوځښت لسکونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیبزای د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبیح الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا وي نه ده مساعد شوی. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنگټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډه شي چې له مخکې امریکا پیل کړي ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسله والو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی یا تفاهم له منځه ځي او که د حکومتونو او د وسله والو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او ویویل چې افغانستان بهرنۍ سیاست مستقلانه مخ ته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالۍ او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره شته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه ده کړې. دغه همکاري انټر اکثرا امریکایي ورته په دغه همکاري په وړاندې د افغانستان په ارتباط کې ده. مثلا د دې د هوایي اډو نه استفاده کړې ده، په شجاعتو نه د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو روسانو ته اجازه ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې معاملات کړي. اوس هم د چې ستراتیژیک لحاظ د وڅېړو روسانو په استعمال د همکاري نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نشي درلودلی.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا، هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسله وال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قوماندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسله والو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا، یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي، د هغو وسلوالو چې روسیې ته ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي: د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب سیم چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، د دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورهاخوا ته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره له دغه چوکاټ وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزی په وینا، د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسېره پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې، د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپلې پښې داخلي.
که څه هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې د غزواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستانه د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره روسیه همکاري ته هڅولې وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه، په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له دریو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزي آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې یو شمېر وسله والو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی، د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویل چې د هغو وسله والو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي، ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډیره ویل کیږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیې او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده. خو په دې برخه کې همکاري هله ختم شو چې د امریکا خزانه وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنوف ویلی واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپلو ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره یې لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بخونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په موسکو کې د کارنیګی د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولای د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکېل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکرین څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینس د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونې ورسای راپور په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان وایي په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلند له کبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کاماوال وایي همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم سر ټکوي چې په کلیو باندې کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا زورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1315 زون قومندان وایي چې په خوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلند نه کېده، چې له کبله یو شمېر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال په وینا که په خوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلند شوی وای، نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومونو نو زورول شوی دی او ځینې کسان دی غدې لکبله د طالبانو لیکو ته تللې دي.
وخت بو در کندوز برادر کس کې رښتا شو طالب بود، کس کې لونګي میزاد طالب بود، کس کې یک ذره طرفي
خو په کندوز کې کچا ګیره درلوده هغه طالب وو، کچا لنګوټه درلوده هغه طالب وو، او د داسې نور خبرو لامل خلک له طالبانو سره یو ځای شوی دی. نور باید د خبرو ته د پای ټکی کې خودل شي، څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن را کم شي. خاغلی کاموال زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي، څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکوونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم
مگ هم باید خپل زانون اصلاح کرو. دی خلگو خدمتگاران باید رشوت و نخری، پر خلگو باند ظلم و نکری، پا چکپاین که باید دی خلگو جیبون تلاشی نکری. رازه سر یو مطعی شو، نور جگره تا دی پای تکی کنیم.
بین متحد شویم علمای دین، شما را برای ماستین بین متحد شویم.
بل خواته د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کیږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بیلابیلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کیږي.
که موږ تاسې وګورو نن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې د چا غږ نه اورېدل کیږي، او بل موږ چې ګورو دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخصوص د پولیسو د اربکیانو بد چلند خلک دې ته مجبوره کړي دي چې په خپل کلي کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي، هغوی سره مرسته وکړي.
وروره خلک سینه نن ورځ دا طالبان سوي دي، طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي دي. دا ټول د اربکیانو د لاسه ده. په کلي او کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي ټکوي ځوروي اق ناق ځوروي، همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته.
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خپل سر وسلوالو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یوه د اړیکې شمیره اعلان کړې چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغې شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یوه داسې افغان ځوان له ژونده هم خبرو چې یو وخت یې همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوا نه مونږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوا نه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې مونږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کړو، د هغه د مخ نه به مې کتاب ولوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شمه. زمونږ هغه پاکستاني چې کوم استادانو خپل نور پاکستاني شاګردانو ته به دا پیام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې په خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوا نه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېخندی چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې، مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف می پورا کولم چې بیا دغه نو ورسته می پنتون لوستم د لیسانس نو ورسته بیا ما وشو کول چې ځان ته وظیفه واخلم. اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې و. د ورځې له خوانه می بانک کې کار کول او د شپې له خوانه یو کم کمی ترجمانی کول. نو یو ورکوټ بایک ملرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافه کمیسونه بو. یو ورکوټ اتوراته یو خوراته د جرمنی سخر علی ګلې واغه به می ساتل او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي ځکه چې زما معلومه نه وانه چې شپه به می نوکری یا د ورځې به بانک یم. نو هر چیرته چې موقع مساعد بشو بس عملته کمیس به می وتک بدل به می کو بل کمیس به می په بایک کې اچولم او سحر د شپه ګونه تر ونی م پورې ز خصوصي پنتون تتلم چې ما د خپل د مسری دورې د پاله د ماسبې درسونه ویل
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې
وای کفلک دی د زمری په خوله کې ورکړي د زمری په خوله کې ما پرې د همت همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ورکړی وو خو د شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپله بدل کړ. د زده کړو په برخه کې دې کچې ته رسیدلی همزولو چې دوه ماسټري لري. مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤول دی. د برلاس په نوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ یې فعال کړی دی او د مرستې لاس په نوم نورو ته د خیر رسولو یوه خیریه ټولنه یې جوړه کړې ده.
چون ما خپل ماشومتوب نه خوند نه دی اخیستی. ما نه کله لوبه کړې وه نه مې کله ګوډۍ زولیو نه میکله د سیمو کې د کرکټ راته برابر د ډیرز میزړه کې د چي وکم یا اغه وخت بنو چون اغه وخت ما مزدوري کوله یا به می آیسکریم خرڅول یا به می وږی خرڅول یا به می ترکاری خرڅول. نو زما بزړه کې همیشه راتله چې کله ز لوی شوم کم تجار شوم یا چی رانه جوړ شو نو زبا کډیرو نشم کولی یو ماشوم سره به زمراستو کوم چې هغه ما غوندي د ترکاری فروشي نه کوي. نو چې کله خدای راته موقع مساعد کړه اقتصادي وضعیت لیک شو په 2009 کال کې زوم او زمنګ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته ستانګ زینو می منګه دوړو یو بنسټ کې خو دې مرسلاس ټولنه په نامه باندې او په اول روزه باندې منګه یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم. په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلاً تقریبا زمونږ د مرسته کوونکو تعداد تقریبا 15 شپږ وش نفر تر رسیدي. منګه د یو فامیل نو شو کولای خپل مرسته وغځو تر 800 فامیل نو پورې منګه شو کومه کوکو په زلزلو کې منګه خلکو ته کومه کوکو په سیلابونو کې منګه خلکو ته کومه کوکو منګه هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان لپاره اخلو
خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے گاڑ سے خپڑی واخلے بار لے یوستڑی واخلے ژوند خپل دے ژوند خپل
دے دے یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نیوی کړي دي.
منګه فعلاً یو ماسل روزان زرم سلور کال کې چې هغه ماسل منګه کومکاو پلار څوکیدار دیم خصوصي پنتون کې طب ولیم او د ټولو نه خوشحالي زموږ ته ده چې هغه لک د 90% نه نمرې هیڅ کله ټیټ نیوي. ډیر زیات لایق خلک دي او هغه مې شماته وي چې کله زله خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه بس تا فشار همیشه د بار وزه مفت کې ګورم.
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لوی انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی وبرایو ته رسیږي. خغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او ځینو ناکامۍ دا ورزده کړي چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوی دی. د مقتاسی ته خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ ته په دین کې لارښوونه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي. نو که سړی څومره خو اوسي صرف ځان د پاره اوسي صرف ځان ته مونږ کې صرف ځان ته عبادت کړي دا پدارتنه خو صحیح ده چې دا یو نفر شخص لپاره خدم اما زمونږ مسؤلیت فردي نه ده. مسؤلیت همیشه زه فکر کوم چې اجتماعي که ډیر نشو کول لاقل هر افغان که دا احساس ولري چې خپل ځان سره یو بل افغان ورسوي که په هر سوي کې کم کس باندې پويږي کم کار باندې پويږي کم خبره باندې پويږي یا مالی مرسته ور سره کوي شي نو فکر کوم 50% د مشکلات زمونږ حلېږي ځکه چې دا به تر اتاک لري. یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي هماغه چې یو کس راته راته لاس راکوي او مرسته راته کوي نو ماته احساس کیږي چې ورځ موږ هم دغسې یو غریب سره کومک کړو د غریب په دې واوره کې یو نفر راغی دغسې کومک وکړو. کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوئ خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخیژئ یو فامیل ته وړو ور ورسوئ او هغه خواله وکوي او کم دعا چې هغه فامیل بیا تاسو ته درکوي یا کم هغه احساس د راحتي چې تاسو ته کیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه.
سلام دوستانو زه شفیق موریدم تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
رونا او دوستان دیو رکھے فاصله دی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د ښاغلي لودین له ژوند سړې زده کولای شي چې که اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپل ټولنې حالت بدلولی شي. ملګرو، اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د افغانو ځوانانو د روغتیایي حالت د ښوالي او د دوی په صحي ژوند کې د یوه مثبت بدلون په هدف یوه ټلیفوني شمیره اعلان کړې. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته یې څه خیر رسېدلی شي؟ د دغه معینیت معین ډاکټر کمال سادات راته وایي.
د ځوانانو چارو معینیت د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولای شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې رسمي وخت کې فعاله وي. ټول هغه ځوانان، وروڼه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولای شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژڼیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او سلا مشوره ورکوي.
ملګرو، ښاغلی سادات، مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره له یو شمیر وړو صحي مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو وروڼه او خویندو دپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرانیستی دی. په هغې کې د زنانه ډاکټره متخصصه ناسته وي، په بل اتاق کې مردانه متخصص ډاکټر ناست وي. وروڼه خویندې کولی شي چې مخامخ متخصصې ډاکټرې سره کښېني پیغلې او د خپلې مریضۍ په اړه مخامخ خبرې ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورځي، عملاً بیا په هغې ځای کې اقدامات کېږي.
د هر زنګ وهونکي زلمی او پیغلې هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو، دا خبره هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپلې یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځینې داسې رواجونه دي چې هغه ځینې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه، رواجونه یو څه کمزوري دي. نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې د دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیش کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي، زموږ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
خنو همزولو، وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومې روغتیایي ستونزې سره مخ شوئ، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شئ او ګټورې صحي مشورې ترلاسه کولی شئ. یو سلو شل شمیره چې هېر مو نشي، په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک بیا مومئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علام مل
بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مقصد شتا بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نی مقصد شتا د منزل مقصد سوخ چو مار جن جن سم کار ہم کار ہار جن ہمر گے سا دنیا چو
نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هله چې ژوند مو له خوخي ډکوي د دېونې خبرونه پیلوو روان خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنی کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حلارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د خځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمیر میرمنې د کورنۍ لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمیر کورنۍ کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بی اولاد وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر خیګنې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیری چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړې مړ شوی دی له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواخي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وي او زما زوی دې وخور
د ما 25 کاله کېږي د ما شاور شهید شوی دی اوس هم د خواخي ژوندۍ د راتوي ته قدم خوش کوي دغه کور ته راغله د ما زوی دې شهید شو دا خبره د خواخي مونږ کوي د اندران مونږ کوي مثال هر څه کوي لورونه مې د خبره راته کوي وای د موږ ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي زه ته زارم زه ته څه چاره نه لرم زه څه به وکم د مام د زلنه وکد ما یوانان به خوار سی په خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او د خبرې کرا ته کې زه ته زارم چیرته بزلار سم د نو سنگ ته نه درېګم وای د هغه د کون را کزل لري کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناوې بندونه لوي د خو کون ده زه تن خلک بد منی کنه
د میدان وردګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې انجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دای لیورته په نکاح کړی ونو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي یو داسې خاطر لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یانده کونډه شوه بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه کله چې هغه یې بیا راوسته بیا نو ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي او ده که چې اوخ بد شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین دی چې ویناوې ته کیږي او هغه ته ستنه راخصل کیږي هغه دې ټنډه باندې خالونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري
اغلی نیمه هم دا زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي او هم داسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه ته بدشګونه یې حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي هغه ناوې چې کله راوړي دي ته وایي چې څه له بام څخه را کوزه شه چې ته پاس ولاړه یې د هغه لاندې د ته باید دلته ونه اوسېږي چې ستیری پرې ونه لوېږي او هغه هم داسې بدشګونه نه شي هغه میرمنې داسې حالت رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي خپله ځان ته په بده سترګه ګوري او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو انجلۍ نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شو، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلې وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړې چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چوند لک په روستو کې تحصیل وکړو خو دا لک د دوی د واده دوره راغله لک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې برکته دا لک داسې زخمي شو. څو دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا لک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې، نو دوی ورته سې دا ته بدبخته یې بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو، بیا دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو. دوی سې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړي ژوندي کې ورځي، نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیر زیاته خوشاله دی خپل خاون سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري، نو یو ناوې و او هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو، نو هغه چې ما یو ماشوم راوخسته د دې په غې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچو. دغه رواجونه ډیر زیات دي، خو څنګه خزه چې مثلا کندوي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنکي یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوې موضوع په نیک او بد فال نیول کوم علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري، افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومې په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافات په دیگه. خلافات هغه مسائل دی، هغه دودونه دی، هغه کلیشی دی خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی، خپل را پیدا کړی، خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه درسای چې وخی چې یو کونډه خځه سورې په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده، هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانه سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدار از وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداري کیږي، هغوی ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته پکې ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم در تاکل شوی ده شد الله تعالی ده خبول بندگانو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله ده طرف ده بود.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو ټول هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 1300 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.